بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقرې د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومی. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې ومه، د 1442 هجری قمری کال د جمادی ثانیه څلورمې خور 12مه، او د 2020 میلادي کال د جنوري 26مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په دوام کې ډومبه د ایران او نړۍ ځنې مهم خبرونه اوري. ورپسې یو سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې عنوان یې دی د چین کنټرولول په ختیځه آسیا کې د جو بایدن تګلاره. ورپسې هم د تاریخ پاڼه اورېدې شي. بیا په کورنی او بهرنی ډګر کې د ډونلډ ټرمپ د څلور کلنې ناکامۍ تر عنوان لاندې یو ځانګړې وینا درته اورول کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه، ل یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ده. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د شهید فخری زاده ستاینه وکړه. د ایران اسلامی جمهوریت د کوانټومی فعالیت ډګر ته داخل شو. ایران او پاکستان د ترانسپورټي ملګرتیا پراختیا ضروری بللې ده. ایران وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل ضروری دي، او د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې ترې کړې دي. اوس هم غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د ایران د مشهور دفاعي او ایټمی ساینسدان شهید محسن فخری زاده کورنۍ پرون د اسلامي انقلاب له معظم رهبر سره ملاقات وکړ. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په دغه کتنه کې د شهید فخری زاده د علمی او فنی خصوصیاتو او د علم او عمل په ډګر کې د دغه جګپوړي پوهاند د سختو کوششونو په قدرونې سره وویل. دغه لوړ مقام چې خدای تعالی په شهادت سره هغه ته ورکه، د هغه د کمسارو زحمتونو او اخلاص انعام و، او دغه مقام له هیڅ کوم دنیاوي مقام سره د پرتلې وړ نه دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر زیاته کړه، د شهیدانو مېرمنې هم د هغوی په اجر کې شریکې دي، او له خدای تعالی څخه غواړم چې ستاسو پر زړونو باندې خپل صبر او حوصله نازله کړي، او د خدای په توفیق سره وتوانیږي چې خپل خوځښت د شهید له شان سره سم جاری وساتي. په دغه ملاقات کې د شهید فخری زاده مېرمنې او اولادونو هم د هغه له شهادت وروسته د اسلامي انقلاب د روښانوونکي او له مینې ډک پیغام څخه په مننې سره د علمي جهاد د شهیدانو د فکري بهیر په بیانېدو او د هغو په مثال ګرځېدو باندې ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټمي انرژي د ادارې مشر د کوانټومي فعالیت ډګر ته د ایران د رسیدو خبر ورکړ. علي اکبر صالحي بیګا د تهران د برجی میلاد او د اټمي انرژي د ادارې ترمنځ په کوانټومي طریقه د معلوماتو د انتقال د دریمې آزموینې د مخکتنې په مراسمو کې په دې خبرې سره چې ایران د کوانټومي فعالیت ډګر ته داخل شوی دی وویل. له دې ټکنالوژۍ څخه د مخابراتو، دفاع، بانکي ارتباطاتو، طب، کمپیوټر، سینسرونو، راډارونو، بایالوجۍ په شمول په مختلفو برخو کې ګټه پورته کېدای شي. غزیات کړه په کلی توګه په هر ځای کې چې په رمزدار او د کوټ په ذریعہ د اطلاعاتو د انتقال ضرورت وي هلته کوانټومي ټیکنالوژي استعمال دي شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د ادارې مشر د کوانټومي فعالیت په وضاحت کې وویل کوانټومي ټیکنالوژي ته د رسیدو بټنه په خپلو کې د رڼا د ذراتو پیرل دي چې فوټون بلل کیږي. هغه وویل چې په لویدیځ آسیا کې ایران اړومبنی هیواد دی چې تر اوسه دا ډول ازموینې ترسره کړې دي او په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو مخکښ دی. په اسلام آباد کې د ایران سفیر او د پاکستان د لارو او ارتباطاتو وزیر د ترانسپورټ او سړکي ارتباطاتو په برخه کې د ایران او پاکستان د ملګرتیا په زیاتېدو ټینګار کړی دی. سید محمد علي حسیني پرون له مراد سعید سره په کتنه کې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو او د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د پاکستان د اوسنی حکومت د ژمنې په اهمیت ټینګار وکړ. د دواړو لورو په دغه کتنه کې په اقتصادي او سوداګری برخه کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو د وروستي وضعیت په اړه د سلا مشورو په ترڅ کې د ایران او پاکستان ترمنځ د سړکي ترانسپورټ وروستي حالت هم وجاجو. د افغانستان په چارو کې د ایران د خارجه وزیر ځانګړي اساسي په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په ضرورت باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ایران د خارجه وزیر ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان پرون دغه هیواد په چارو کې د روسیې او جرمني له ځانګړو استازو سره په جلا جلا خبرو اترو کې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په حق له سلا مشورې وکړې. هغه په دغه خبرو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو له سفارتي لارو چارو د پایدار صلح په ټینګولو کې د دوستو هیوادونو په مساوي ونډې باندې ټینګار وکړ. د خاف هرات پټلۍ د ایران او افغانستان په اړیکو کې یو نوی بدلون دی. د افغانستان د ریلوې د ادارې مشر محمد یما شمس پرون وویل ټاکل شوی ده چې د خاف هرات د پټلۍ له لارې ډېر زر مسافري اورګاډي تګ راتګ پیل کړي. هغه دې ټکی د پیشاري سره چې له ایران سره د مسافرو د تګ راتګ تړون شوی دی زیاته کړه. په دغه پټلۍ باندې د مسافري اورګاډي په پیلېدو سره به هر ورځ یو نیم زر کسان له افغانستان څخه ایران ته ځي او همداشان یو زر او درې سوه کسان به له ایرانه افغانستان ته راځي. دا خاف هرات د ریل پټلۍ په کال کې د شپږ میلیون ټنه شیانو او یو میلیون کسانو د انتقال وړتیا لري. د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د بدلونونو او په افغانستان کې د صلح په بهیر پورې د اړوندو هلو ځلو په هکله د نظر تبادله وکړه. شاه محمود قریشي او محمد بخانه واړم او حنیف اتمر د صلح د بهیر او د سیمې د امنیت د بدلونونو په هکله د پاکستان او افغانستان د نږدې سلام مشورو په دوام باندې ټینګار وکړ. د پاکستان خارجه وزیر په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنې په ښودلو سره د تشدد له کمولو سره د مرستې او د اوربند په لور د تګ په موخه د بین الافغاني خبرو اترو د پرمختګ په ضرورت ټینګار وکړ. نامعلومو وسلوالو په پاکستان کې د افغانستان د طالبانو ډلې یو مهم غړی په ډزو وژلې دی. ایرنا خبري اژانس د پاکستاني رسنیو په حواله لیکلي چې نامعلومو وسلوالو پرون ملا عبدالصمد تور په پېښور ښار کې وژلې دی. خو د پاکستان رسمي چارواکو د افغانستان د طالبانو ډلې د دغه جګپوړي طالب وژله لا نه ده تایید کړې. د یمن په ملیونونو خلکو د انصار الله په ملاتړ کې مظاهری کړي دي. د یمن په صنعا، عمران، سعده، الحدیده، الزالی، تائز، زمار او ریما ولایتونو او ځینو نورو سیمو کې پرون مازیګر د خلکو یو سیلاب له انصار الله غورځنګ د ملاتړ لپاره راوتلی و. یمنی رسنیو خبر ورکړی چې په دغو تجمعاتو کې میلیونونو کسانو د پلیکارډونو او بینرونو په اوچتولو سره د انصار الله او د دغه غورځنګ د یو شمیر غړو د ترهګر بللو په هکله د امریکې د حکومت اقدام وغنده. راغونډه شوو خلکو امریکا د ترهګرۍ سرچینه او د یمن د خلکو او د جنگ او محاصرې اصلي لامل وبلل او د امریکایي او اسرایلي محصولاتو د بایکاټولو غوښتنه وکړه. له بلې خوا د امریکې د خزانې وزارت د یمن د انصار الله غورځنګ لپاره له بندیزونو څخه لنډمهاله معافیت صادر کړی دی. او د چین ولسمشر وایي د تضاد او تقابل ناسمه کړنلاره به د ټولو هیوادونو ګټې زیانمنې او کمزورې کړي. د ایرنا د خبر له مخې شي جین پینګ پرون د نړیوال اقتصاد د ټولنې په آنلاین غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار دی چې د متقابلې ګټې په حقله د ملګرتیا په مفهوم باندې پابند ووسی او د ټولو هیوادونو لپاره د پراختیا د برابرولو د حقوقو ضمانت ورکړي. د خبرونو پای. دا تهران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک
سیاسی تبصرہ.
د چین کنټرول اول په ختیځه آسیا کې د جو بایدن تګلارې. ګرانو دوستانو، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. په امریکا کې د جو بایدن د ولسمشرې د پیلېدو له یوې اونۍ په لږ وخت کې په جنگي الوتکو سنباله د امریکې د سمندري ځواکونو یوه بیړۍ د جنوبي چین بحیرې ته ننوتې ده. د امریکې د آرام او هند سمندر مرکزي قومندانې وویل د شنبې په ورځ د چین او تایوان جزیرو ترمنځ د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره سیمې ته ننوتې ده. د جنوبی چین سمندر ته د امریکایي بیړۍ ننوتل په داسې حالاتو کې چې بیجنګ په ځلونو د جنوبی چین په سمندر کې د چین تر کنټرول لاندې جزایرو ته د امریکې د سمندري ځواکونو د بیړۍ له نږدې کېدو شکایت کړی دی. د جنوبی چین سمندر ته د امریکې د بیړۍ له لیږلو سره په ملګرتیا کې د جو بایدن په مشرۍ د متحده ایالاتو نوي حکومت د ادارو بیلابیلو وزارتونو هم د چین په خلاف د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې ادعاګانو او دښمنۍ دریځونه تکرار کړي دي. د مثال په توګه د بهرنیو چارو وزارت ویاند د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل امریکا د خپلو ګاونډیو په شمول د تایوان د ګواښلو لپاره د چین د هڅو په اړه اندېښمن دی. په دغه بیانیه کې راغلی دي موږ به د هند او آرام سمندر په سیمه کې د سوکالۍ، امنیت او ګډو ارزښتونو ته د ودې ورکولو لپاره د خپلو ملګرو او متحدینو سره ودرېږو او په دې اقدام کې له ډیموکراټیک تایوان سره د اړیکو ژوروالی شامل دی. د امریکې د نوي حکومت د دفاع وزیر هم د یکشنبې په ورځ له خپل جاپاني سیال سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د واشنگټن او ټوکیو د امنیتي تړون له مخې د ختیځ چین په سمندر کې د جاپان او چین ترمنځ په سمندري لانجو کې د ټوکیو د ګټو ملاتړ کوي. په عین حال کې د جو بایدن لخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د انټونی بلینکن د نوم وړاندیز د بهرنیو اړیکو په کمیټې په غونډه کې د هغه صلاحیت د تایید لپاره ویلي دي چې بې له شکه د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله د امریکې لپاره چین تر ټولو لویه ننګونه ده. د نوې امریکایي چارواکو په وینا د جو بایدن په مشرۍ د متحده ایالاتو نوې حکومت د ادارو بیلابیلو وزارتونو هم د چین په خلاف د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې ادعاګانې او دښمنۍ دریځونه تکرار کړل. د امریکې وروستي حکومت په خپلو اخیری ورځو کې هغه ټول محدودیتونه لري کړل چې امریکا له څو لسیزو راهیسې له تایوان سره د اړیکو په اړه لګولي وو. د امریکې نوی حکومت هم خپل سیاست باندې ژمنتیا اعلان کړې، بلکې د جو بایدن حکومت له تایوان نه د ملاتړ په زمینه کې د ټرمپ د حکومت له کړنو نور هم مخکې تللی دی او په امریکې کې د تایوان د حکومت غړي له 1999 کال تر اوسه د ړومبي ځل لپاره د امریکې د ولسمشر د لوړې مراسمو ته ور وبلل. دغه اقدام په داسې حال کې شوی دی چې بیجنګ تایوان د چین د ځمکې یوه برخه ګڼي او د امریکا خوځښتونه او په تایوان د وسلې پلورل د خپل حاکمیت سرغړونه او د یو چین له سیاست سره خلاف ارزوي. په مجموعي توګه دا سنخ کاری چې موږ به د چین او امریکې هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه د پام وړ بدلونونه وګورو. په حقیقت کې د بایدن حکومت په ختیځه آسیا کې ستراتیژیک د چین مهارول دي. البته د امریکې نوی حکومت به د دې ستراتیژۍ پر مخ بیولو لپاره له خپلو زړو متحدینو استفاده وکړي. د امریکې د دفاع وزیر له خپل جاپاني او سویلي کوریا له سیالانو سره په ټلیفوني خبرو کې خای چې د بایدن حکومت په ختیځ آسیا کې د خپلو پالیسیو تر سره کولو لپاره خپل اوږدمهاله متحدینو ته ځانګړی حساب پرانستل دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنی. عزیزان، اوس هم د تاریخ پاڼه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. نن د ناحی ورځ یا سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې اومه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې له 12مې او د 2021 میلادي کال د جنوري له 26مې نیټې سره برابره ده. و سوا نه نوی کال وړاندې د شپږ سوا درې څلوېښتم هجری قمری کال د جمادی الثانی په 12مه نیټه د 8مې هجری قمری پیړۍ یو مشهور فقی، لغات پیژاندی او مفسر ابوالحسن علی بن عبدالصمد شافعی وفات شو. هغه د مصر په سخا سیمه کې وزیږید او له همدې عمله په سخاوی مشهور شو. هغه د خپل علم د بشپړولو لپاره شام ته ولاړ او په دمشق کې میشت شو. په تجوید، اصول دین او حدیث کې ډیر کتابونه د سخاوي د برکتناک عمر پایله ده چې جواهر او سفر السعاده کتابونو ته اشاره کولی شو. یو سل اتنوی کاله پخوا د 1400 میلادی کال د جنوري په 26مه نیټه انګریز طبیب او د چچک د واکسن کشف کوونکی ایډوارد جینر مړ شو. هغه په 1499 میلادي کال کې وزیږید او په 1540 کلنۍ کې په هندوستان کې د خپل استوګنې په وخت د چچک د واکسین په کشفولو بریالی شو. جنر په 1490 میلادي کال کې د وړومبۍ ځل لپاره د چچک مایع د انسان په مټ کې تزریق کړه. هغه باوري و چې د چچک د مایع تزریق کول په انسان کې د وړه چچک د راپیدا کېدو سبب کیږي او همدغه موضوع به د بیماری په وړاندې د بدن د مسونیت سبب کیږي. د جنر له رودې څخه په استفادې سره په میلیونونو کسانو د چچک په شان له خطرناکې ناروغۍ څخه نجات وموند. اته اتیا کاله پخوا د 1411 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 8مه نیټه یو ستر ایراني عالم آیت الله سید محمد باقر حجتی مازندرانی وفات شو. هغه په 1414 هجری لمریز کال کې د ایران له شمالي ښار بابل سره نږدې د په داسې حال کې وزیږه چې پلار یې له لاسه ورکړی و. د آیت الله حجتی کورنۍ علم او فضیلت لرونکې کورنۍ وه او هغه په همدې لاره کې خپل سفر پیل کړ. په لومړیو کې د خپلې سیمې له استادانو مقدماتي علوم زده کړل او وروسته نجف اشرف ته ولاړ. دغه تکړه عالم په دغه سپېڅلي ښار کې تر شلو کلونو پورې له قدرمنو استادانو څخه استفاده وکړه او بالاخره د خپل شار د خلکو په غوښتنه د هغوی ټولنیز او دینی مسلو ته د رسیدلو لپاره بابل ښار ته بیرته ستون شو. آیت الله حجتی مازندرانی په دې ښار کې د اسلامي علومو تدریس او د علمي حوزې د اداره کولو ترڅنګ د بهائیت د انحرافي فرقې سره مبارزه پیل کړه. حاشیه بر الوه الوثقا د دغه نامتو عالم له کتابونو څخه دی. او لننا څلور څلویښت کاله پخوا د دیارلس سوه پنځه پنځوسم هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په اوومه نیټه اوسمهاله ایرانی ادیب او تاریخ لیکونکی مجتبی مینوی وفات شو. هغه په دولس سوه دوه اتیایم هجري لمریز کال کې په تهران کې وزیږید او د لیسې له زده کړو وروسته یې فرانسوي او انګریزي ژبې زده کړې او بیلابیل کارونه یې وکړل. مینوی خپل کلتوري فعالیتونه له استادۍ سره پیل کړل او د پوهنتون تر استادۍ پورې دوام ورکړ. هغه له خطي کتابونو څخه ډیر عکسونه را اخیستي او هغه یې د څیړاندو په واک کې بللی دی. مجتبی مینوی د څو ادبي او کلتوري مرکزونو مشري په غاړه درلوده او په نړیوالو کنګرو کې یې ګډون وکړ. له هغه څخه د پنځلس وینایې، آزادی او آزاد فکری، فردوسی او د هغه شعرونه او همدارا زیات شمیر پخوانی تصیر شوی متنونه او څوش بارل شوی اثار په یادگار پاتې دي.
د ټرمپ کرغیړنه واکوالی
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د خپرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د ټرمپ کرغیړنه واکوالی تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې 19 نیټه د امریکا د جنجالي او کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ وروستۍ ورځ وه. څلور کاله مخکې ډونالډ ټرمپ د جنوري د میاشتې پر 16 نیټه سپینې ماڼۍ ته ورغی. اوس په کورنیو او بهرنیو چارو کې د ډونالډ ټرمپ څلور کلنو اقداماتو ته په کتو او د ځینې داخلي لاسته راوړنو سره سره لکه د کار کسب رونق چې هغه هم د کرونا وایروس له خورېدا سره له منځه تللی، ویلی شو چې د ډونالډ ټرمپ کارکردګۍ له تېروتنو څخه ډکه او په بهرني او داخلي کچه کې د ترنګلتیاو سبب ګرځېدلې ده. دغه موضوع د دې سبب شوی څو د هغه محبوبیت په ډېر اندازه راکم شي. د پیو د څېړنیز مرکز د نظر غوښتنو پر اساس 90% امریکایان له ډونالډ ټرمپ ملاتړ کوي، چې ښایي تر نیکسن وروسته د نه محبوبیت په لومړنۍ رتبې کې راځي. د امریکا او د ډونالډ ټرمپ محبوبیت د هغه له وروستیو اقداماتو وروسته تر پوښتنې لاندې ورغلی. تورپوستو او نورو توکمونو په وړاندې د ډونالډ ټرمپ ناوړه اقدامات د توکمپلنې په وړاندې د یو غورځنګ د رامنځته کېدو سبب شو. له کرونا وایروس سره په مقابله کې د هغه ناسم مدیریت او یو اړخیز اقدامات د هغه او د امریکا د محبوبیت د ځوړتیا سبب وګرځېدل. د ټرمپ د حکومت د داخلي او بهرنیو سیاستونو ارزونه کولی شي د هغه د محبوبیت د کمېدل لاملونه په ډاګه کړي. ډونالډ ټرمپ خپلو ټاکنیزو شعارونو ته په کتو سره په داخلي چارو کې د کار کسب د موقعیتونو په زیاتوالي تمرکز کړی و او په ځلونو یې ټینګار کړی و چې د امریکا د اقتصادي حالاتو سمول تر هر څه په لومړیتوب کې لري. که څه هم د هغه سیاستونه په دې زمینه کې په امریکا کې د بیکاریو د کچې د کمیدو لامل وګرځېده، خو د دغو سیاستونو د ناوړو اغیزو په هکله ډېرې نیوکې شوي دي. ټرمپ چې په امریکا کې د اقتصادي ستونزو او د سپین پوستو کارګرانو له نه قانع کېدو څخه خبر و، په خپل ټاکنیزو تبلیغاتو کې د امریکایي کارخانو لیږد نور هیوادونو سره مخالفت ښودلی و او ټینګار یې کړی و چې سرمایداران باید خپلې پیسې په امریکا کې دننه د کار کسب د ودې په هدف ولګوي څو کاري موقعیتونه زیات شي. ټرمپ په دې توګه د رای ورکوونکو نظر یې ځان ته جلب کړی و.
په دې لړ کې ټرمپ تل د ټیکسونو د راکمولو څخه ملاتړ کاوه. په تېره بیا د شتمنو پرګنو لپاره د هغه هدف دا و چې شتمن خلک وهڅوي چې په امریکا کې دننه پانګه اچونې وکړي او بهر ته د امریکایي شتمنیو د لیږد مخه ونیسي. په دې توګه به په امریکا کې کسب او کارونه وده کړې وه، خو د کورونا وایروس په راتلو سره دغه ټولې پروګرامونه او برنامې بربادې شوې. اوس امریکا د خپل تمتیا تر ټولو د سخت دورې د تیرولو په حال کې ده او ورسره سم د بیکاریو کچه په بېسارې توګه پکې زیاته شوې ده. اکسیوس نشریه د امریکا د کار د وزارت د شمیرنو په حواله لیکلي دي په 2006 میلادي کال کې کابو 6 میلیونه امریکایان د بیکاری د بیمې او خدماتو غوښتنه کړې. امریکا د غذایی چارو د ادارې راپورونه ښیي چې 4.5 میلیونه امریکایان چې پکې 8 میلیونه ماشومان هم شامل دي په 2006 میلادي کال کې د لوږې سره مخامخ شوي. د اقتصادي چارو کارپو کریس راپکی هم وایي د امریکا اقتصاد د حکومت مرستو ته اړتیا لري ځکه چې کاري فرصتونه ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې دی او د بیروزګارو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. همدارنګه د امریکا د فدرال ادارې د بودیجې کسری یا کمښت په بېسارې توګه زیاته شوې، یعنی 3 ټریلیون ډالرو ته رسېدلي چې د 1945 میلادي کال راهیسې په دې خوا مخینه نه ده لرلې.
په حقیقت کې د ډونالډ ټرمپ کړنلیکې یوه تر ټولو منفي کړچار د کرونا ویروس په وړاندې د مقابلې په اړه دی، ځکه چې په امریکا کې نن سبا د نړۍ په کچه د کرونایي ناروغانو شمیر تر ټولو زیات دی. اوس په امریکا کې په کرونا ویروس د اخته ناروغانو شمیر کابو 9 میلیونو کسانو ته رسیدلی او تر 5 لکو زیات امریکایان د دغه ویروس له امله قربان شوي دي. د ټرمپ حکومت به تل ادا کوله چې دریضې د کرونا په وړاندې په ځای دی. ټرمپ د کرونا ویروس له ناروغۍ د خپروي سره سم هڅه کوله چې دغه ناروغي سپکه وګڼي. همداراز د درملنې په حق لبه یې دروغجنې اداګانې مطرحولې. هغه په ځلونو د کرونا ویروس د خپروي د کنټرول ادا هم کړې وه. ډونالډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ په پړاو کې په ځلونو روغتیایي سپارښتنو لکه ماسک اچول، د لاسونو پرېولل او ټولنیز واټن باندې ملنډې وهلې او دا ټول به یې خوشي کارونه بلل. هغه د خپل ډیموکرات سیال سره په ټاکنیزې مناظرې کې پر جوزف بایډن باندې د ماسک د وهلو له امله وخندل، خو نړۍ ولیدل چې ټرمپ خپلو اداګانو سره سره په کرونا ویروس اخته شو. د هغه دغه ډول کړچار سبب شو چې زیات شمیر رای ورکوونکو ورڅخه کرکه وکړي. د کرونا ویروس په باب د ډونالډ ټرمپ خبرې د نورو جمهوری غواړو او همدارس د امریکا د روغتیایي چارواکو د لغبرګونونو سره مخامخ شوي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا مشر ریچارډ هاوس په وینا د ډونالډ ټرمپ ناسم مدیریت د میلیونونو کار کسبونو د له منځه تلو او د محصلینو د شاته پاتې کېدو او په نړۍ کې د امریکا د عزت خرابېدو سبب ګرځېدلی دي. داسې ډېرې لارې چارې وې چې د ټرمپ حکومت کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ترسره کولی شوې.
دا سرکاري چې په ټاکنو کې تر ماته خوړلو وروسته د ټرمپ تر ټولو بد اقدام بایډن ته واک په لیږد کې د ستونزو رامنځته کول او همدارنګه د بلواو جوړولو هڅې وي. هغه په لومړي سر کې په محکمو کې د شکایتونو په ثبتولو سره هڅه وکړه چې د بایدن د بریالیتوب مخه ونیسي او ډب کړي. هغه په محکمو کې تر ناکامه کېدو وروسته خپل پلویان یې ولمسول چې په کانګرس باندې یرغل وکړي چې دغه کار د امریکا په تاریخ کې مخینه نه درلودله. د ټرمپ پلویان د بایدن د رایو د نه تایید په پلمه په کانګرس باندې برید وکړ او دغه ورځ په نړۍ کې د اړیکو یو نوی پړاو د پیلېدو سبب شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې اعلان وکړه چې د آزاد او عادلانه ټاکنو د پایلو د لغوه کولو لپاره د تاوتریخوالو ډکې هڅې بوژنوونکي او لمسوونکي بلل کیږي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا د فکري کوټې مشر ریچارډ هاوس په دې باوري دی چې د امریکا ناپرته پیړۍ د پیل نیټې وي، نو په کانګرس باندې د ټرمپ د پلویانو د یرغل ورځ ده. د سیاسي چارو د شنان رحمان قهرمان پور په وینا د امریکا پر لیبرال ډیموکراسي سخت گزار شوی او دغه موضوع ته باید پس پګسترګه و نه کتل شي. پر کانګرس باندې برید په 2010 کال کې د فوکویاما خبرې را په یادوي چې ویلی وه د امریکا د لیبرال ډیموکراسي د زوال نښې ویني.
هغو دوستانو په بهرني ډګر کې هم د امریکا د کرغړن د وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړچار لماتې سره مخ شوی و. په حقیقت کې د ټرمپ یو میراث په نړۍ کې د امریکا د ځایګي کمزوري کول و. امریکا چې د لیبرال ډیموکراسۍ د نظام تر ټولو سترې بلګې په توګه د نړۍ د ځواک د اړم په سر کې راځي، اوس یې د نفوذ مشروعیت په نړۍ کې تر پوښتنې لاندې ورغلی دی. دغه لړۍ پر څو اړخیز پالنې باندې د ډونالډ ټرمپ له ګزارونو وروسته زیاته شوې. د ټرمپ واکمنۍ دا د واشنگټن او د نړۍ ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو او د یو اړخیز پالنې د پیاوړي کېدو سبب ګرځېدلې. ډونالډ ټرمپ د لومړي امریکا د شعار تر عنوان لاندې د نورو هیوادونو ګټو باندې سترګې پټې کړي او یوازې د امریکا ګټې پاللې چې په نتیجه کې امریکا د خپلو ملګرو څخه هم لیرې شوه او په عین وخت کې یې سیالۍ د چین او روسیې سره نوره هم زیاتې شوې. د اروپا د کمیشن مخکېنی مشر ژان کلود یونکر وایي د لومړی امریکا شعار د امریکا د یوازې پاتې کېدو سبب شوی. ډونالډ ټرمپ د امریکا امنیتي او بهرني سیاست تجارتي بڼه ورکړه چې دغه موضوع نورو هیوادونو سره د اختلافاتو د رامنځته کېدو سبب شوه او په نړۍ کې د امریکا د مشرۍ رول باندې د هغه اروپایي ملګرو هم اندېښنه وښودله. د امریکا د ملي امنیت شورا مخکېنی غړي رابرټ مالی بیا وایي د ټرمپ یو اړخیز پالنه د امریکا د منځوي کېدو سبب شوی او د جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه وتل او پر ملګرو هیوادونو باندې ګمرکي ټیریفونو زیاتول د امریکا د یو اړخیز پالنې ښکارا نه خوي. ډونالډ ټرمپ په خپل بهرني سیاست سره ډیر ټینشنونه رامنځته کړل، خو د هغه د واکمنۍ یو تر ټولو ستره ځانګړنه د نړیوالو تړونونو په وړاندې د هغه منفي دریز و. ټرمپ د زیاتو نړیوالو موافقو څخه لکه جامع نړیواله اټومي موافقه، ټی پی ټی تجارتي تړون او د پاریس د آب و هوا بدلون له تړون څخه وتلې او د نفتا د تړون د بیا کتنې غوښتنه یې کړې او پر کینیډا او مکسیکو باندې په دباو زیاتولو سره پر هغوی باندې نوي تړونونه هم لاسلیک کړل.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ټرمپ کړغیرنه او اکوالی ترنوان لاندې د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم پام دې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. مخکې له دې چې ستاسو له حضوره رخصت شو، یادونه کوو چې تاسو کولای شئ چې زموږ سایټ ته چې farstoday.com/ps تلاشی او شم مطلبونه پزړه پوری مطالب ستاسو هر کله راشه پروګرام طبي روغتیایی سیاسي اقتصادي او نظامی مطلبونه وګورئ او د ځان لپاره هم چاپ کړئ. نو په همدې هیله سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سر لوړی ووسی. افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
گرانو قدر من اوریدون کو زعفت می اوزما محترم هم کار
حامد سیما
ل افغانستان او پاکستان پتیرا اونے کی پروگرام سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په دغه دواړو هیوادونو کې د مهمو پیښو بدلونونو او خبرونو لنډیز او پسې به د یو شمېر راپورونو شننه ستاسو په خدمت کې وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
د ایران د چابهار بندر له پراختیا د افغانستان هر کله د ایران په خلاف د امریکا د تور په زیاده د پاکستان نیوکا د طالبانو د ډلې د بندیانو د خوشی کېدو د درولو په نتیجه کې د سولې د خبرو د ودرېدو په اړه خبرداري او د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د طالب بندیانو په پانسه کولو ټینګار په تیریونه کې د افغانستان او پاکستان ځینی مهمه پیښه وي چې په د ځینو په اړه موږ هم را بولو تحلیلي برخې اوریدو ته.
د پاکستان صدر اعظم د ایران په پولو د بازارونو د ژړ جوړولو او په دې اړه هر اړخیزه حل رامنځته کولو غوښتنه وکړه. عمران خان په یو ځانګړي غونډه کې د ایران او پاکستان په پولو د بازارونو د جوړولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولیس تجارت د ودې لپاره د پاکستان اقداماتو په اړه ټینګار وکړ. د پولیس بازارونو جوړول د ایران د گاونډي ولایت په توګه د بلوچستان ایالت د اوسیدونکو د ژوند ښه کولو لپاره ځانګړی اهمیت لري. دا غونډه د ایران او پاکستان ترمنځ د دوهمې رسمي پولې له پرانستلو یو میاشت وروسته ترسره شوه. د ایران رمدان او پاکستان گاوت د پولی د ایران د سړکونو او شار جوړونې وزیر محمد اسلامی او د پاکستان د دفاعي تولیداتو وزیر میرمن زبیده جلال په شمول د مادن او صنعت او بهرنیو چارو د وزیرانو او د دواړو هیوادونو نور وزیرانو مرستیالانو او چارواکو پښتون یو میاشت مخکې په رسمي ډول پرانستل شوه. د عمران خان د ایران او پاکستان په پولو د بازارونو په جوړولو ټینګار د دغه هیواد د تحریک انصاف ګوند د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ پوله ایز تجارت ته د پراختیا او ودې ورکولو د سیاست په چوکاټ کې دی. پاکستان د بلوچستان ولایت له لارې ایران سره پول لري او هڅه کوي په دې ولایت کې له ضروري ودانۍ او جوړونو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مځکې او پوله ایز تجارت ته وده ورکړي. د بلوچستان ولایت سره د دې چې د پاکستان ستر ولایت شمیرل کیږي خو د دغه هیواد تر ټولو غریب ولایت شمیرلی شي. د بلوچستان او نورو پاکستانی ایالتونو ترمنځ د پراختیا په ځانګړتیا او په شمول د دندې او معیشت په برخه کې لوی واټن لامل شوی چې په بلوچستان کې د غیر قانوني وسیلو للارې د پیسو ګټل په ورستیو کلونو کې د پام وړ زیاتوالی ولري. د نشئیزو موادو او د مافیایي ډلو رامنځته کېدل له اقتصادي نظره د پاکستان په بلوچستان سیمه کې د فقر او غربت رامنځته کېدو پایله ده. په سیاسي او امنیتي اړخونو کې هم په بلوچستان کې د بیلتون غواړو ډلو جوړېدل د پاکستان د حکومت مخې له پرتو هغو بنیادي ننګونو څخه دي چې په تیرو کلونو کې د اسلام آباد د چارواکو په وینا د هندوستان په شمول د سیالو هیوادونو جاسوسي ادارې د پاکستان د مرکزي حکومت د کمزوري کولو په موخه د غډلو د پیاوړي کولو کوشش کوي. په داسې حالاتو کې چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په مختلفو اړخونو کې ترقی نه کول د بدو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او اجتماعي پایلو د څرګندېدو سبب شوي دي، په دغه صوبه کې پراختیایي لارې چارې د پاکستان د حکومت په اجنډا کې راغلي دي. د بلوچستان صوبه د اقتصادي او معیشتي حالت د ښه کولو په لارو چارو کې له ایران سره د سرحدي بازارچو پراختیا ده چې د پولې دواړو لورو ته د سوداګری مبادلاتو په پراختیا سره د کار او کسب د زیاتېدو او همداشان د بلوچستان د خلکو د مختلفو ضرورتونو له پوره کېدو سره ښه مرسته کولی شي. دې ته په پام سره چې د ایران او پاکستان ګډ سرحدونه له امنیتي نظره ناپایدار وضعیت لري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي لارو او بازارچو د پراختیا په شمول د سرحدي تجارت پراختیا په ګډو پولو کې د امنیت په پایدار دارای کی اغیزناک ثابت دلی شي. باید پاملرنه وشي چې د ایران او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو او بازارچو د پراختیا د سیاستونو د اغیزناک کېدو لپاره په کار دی په لومړي ګام کې د هغو لپاره ضروري سخت اوزاري او نرم اوزاري بیخبناوي برابر شي. همدارنګه د ایران او پاکستان ترمنځ د فعالو سوداګریزو اړیکو اغیزو په ارزولو کې پاکستان او ایران دواړه هیوادونه په هڅو سره کولی شي د دواړه خیزو مالی او بانکي چینلونو نشتوالی، د لوړو تعرفو یعنی ټیکسونو شتون او د توکو قاچاق په څیر ځینو خنډونو له منځه وړلو سره کولی شي د توکو د قاچاق مخه ونیسي. البته په دې وروستیو کلونو کې د ایران او پاکستان ترمنځ د مالی او بانکدارۍ د نقل او انتقال ستونزې د حل لپاره ځینې مثبت اقدامات ترسره شوي دي.
خوږو دوستانو، په قطر کې د بین الافغاني خبرو د نوي پړاو په درشل کې د افغانستان حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د دغې ډلې د بندیانو د برخلیک په اړه د خولې شخړې او اختلافات لا زیات شوي دي. وروسته له دې چې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د طالب بندیانو په پانسي کولو ټینګار کړی، د دغې ډلې یو ویندوی د دې پریکړې د پلي کېدو د نتیجو په اړه د افغانستان حکومت خبرداری هم ورکړ. امر الله صالح ویلی دی په افغانستان کې په ورستوي میاشتو کې د هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ د زیاتوالي اصلي لامل دا دی چې د دې وژنو عاملانو ته هیڅ ډول سزا نشته، او دا چې د دغه ډلې وګړي فکر کوي چې دوی که حتی بندیان هم شي نو بیا به هم وبخلې شي. په دغو شرایطو کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال دې نتیجې ته رسیدلې چې د دغه ډلې ځینې بندیان باید پنسی شي څو د طالبانو د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي مخه ونیول شي. د امرالله صالح د څرګندونو په تعقیبونې سره د طالبانو ډلې یو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي زندانیان خپل حقوق لري، او دغه راځي ګواښ کړی چې د دغې ډلې د بندیانو پانسي کول به د افغانستان د حکومت لپاره ناوړه او ناسمې پایلې ولري. د دغې ډلې د بندیانو د برخلیک په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ ګرم بحث یو ځل بیا څرګنده کړي چې لا طالبانو ډلې سره د سولې د موافقې په پای کې د امریکا یو اړخیزي پالیسۍ د افغانستان خلکو او حکومت ته څومره زیان او تاوان رسولې ده.
د طالبانو سره د سولې هوکړه لیکي چې د 2000 میلادي کال د فروری د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا د کابل چارواکو سره له همغږۍ پرته ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو پیل کېدو له مخکې به د دې ډلې بندیان خوشي کړي. که څه هم دا څرګنده و چې د افغانستان حکومت او د دغه ډلې ترمنځ د سولې موافقې له پای ته رسیدو مخکې د طالب بندیانو خوشی کېدل به د طالبانو له امتیاز اخیستلو او نورو قدرت او زیات غوښتنې لامل شي. خو په نهایت کې د سپینې ماڼۍ د دباو او د یو شمیر افغان محفلونو د بین الافغاني د خبرو اترو د پیل لپاره د زمینې په برابرولو له نظره د افغانستان له زندانانو څخه 15,000 طالبان خوش شول. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال په وینا د غیواد په ورستي او میاشتو کې د طالب بندیانو په خوشی کولو ښه تجربه نه لري او دا بندیان د حکومت او د کابل حکومت په فشار اچولو لپاره په افغانستان کې بیا د مرګونو یا وحشیانه کړنو له ترسره کولو په ګډون د هدفي وژنو پلانونه اجرا کوي تر څو د سولې د خبرو اترو په پروسه کې امتیاز ترلاسه کړي. په همدې اساس امرالله صالح د دې ډلې د ځینو زندانیانو د اعدام غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې ګڼ شمېر جرمونه کړي دي تر څو په هیواد کې د هر ډول تروریستي عمل ترسره کولو تخفیفي لګښت له منځه یوسي. ویل کېږي چې په دغو بندیانو کې په لسګونو طالب بندیان شتون لري چې د پراخو جرمونو په تور په مرګ محکوم شوي. د دې ډلې د بندیانو په اعدام باندې د صالح د ټینګار په ځواب کې د طالبانو ویاند د بندیانو د حقوقو مسلې ته اشاره وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د دوه لسیزو څخه زیات په جنگ جګړو کې د ډلې یو شمیر بندي غړي د خلکو او د دغه هیواد د ځواکونو لخوا اعدام شوي دي. په افغانستان کې نظر پوښتنې شایي چې د افغانانو اکثریت د طالبانو په ګډون د ټولو هغو کسانو محاکمه او مجازات غواړي چې د دوی د تاوتریخوالي او د وژونکو عملونو له امله د هیواد امنیت په خطر کې اچولی او د ډیرو خلکو ژوند یې له ځان سره یې بیولی دی.
دوستانو د پاکستان لومړی وزیر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا د ایران په خلاف د غلط تور له باندې نیوکه کړي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د ایران په خلاف د سپینې ماڼۍ د تور په خبرګون کې ویلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف تور او دغه هیواد له القاعدې تر هغه ډلې سره تړون هیڅکله باوري نه دی او نړۍ دا ډول ادعا نه مني. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلی دی د مایک پمپیو د اسرائیلي رژیم د رضایت ترلاسه کولو لپاره دارنګ خطرناکې خبرې کوي. عمران خان ټینګار کړی په اصولي توګه په امریکا کې د موجوده حکومت او د مایک پمپیو د کار موده تر پایا رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دروغجنو څرګندونو ته د پاکستان د لومړی وزیر غبرګون لال قیدی تر هکرې ډلې سره د ایران د اړیکو د ادعا په اړه د نړۍ د عامو افکارو او په سیمه کې د ترهګرو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د ایران د رول په حق له د یو شمیر بیلابیلو هیوادونو خبرېدل دي. ایران له کابو یوې لسیزې تر دې دمه د القاعدې او داعش ترهګرو ډلو په شان له تکفیري او جنایتکارو ډلو سره د عراق او سوریې په شمول په سیمه کې وژونکي او وحشیانه عملونه چې کوي نو دوی سره ایران په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د دغه افراطیت په خلاف مبارزه کې مخکخ هیواد دی. د خپلو گاونډیو هیوادونو سره د پولو په اوږدو کې د افراطي ډلو په نیولو له ترهګرۍ سره د مستقیم مبارزه باندې سربیره ایران د عراق او سوریې په شمول د سیمې هیوادونو ته د مرستې په لیږدولو سره په غیر مستقیم ډول له افراطیت سره په مبارزه کې د خلکو په آرامښت او د امنیت په چمتو کولو کې ډیر اغیزناک رول لوبولی دی. په سوریه او عراق کې د داعش د فعالیتونو بې اغیزه کېدل د ایران د تکمیلونکي رول او په دغو دواړو هیوادونو کې د وسلوالو ځواکونو او وسلوالو ډلو لخوا د ترهګرۍ د مخنیوي د هڅو له امله رامنځته شو چې دا کار په سیمې او نړۍ کې د عام افکارو لامل شوی چې د متحده ایالاتو غلطې پروپیګنډې او له القاعدې سره د ایران د ملګرتیا د غلطو اداګانو باندې سربیره د ترهګرۍ په خلاف جدي مبارزه کې د ایران د رول ستای نه کوي. په داسې وخت کې مایک پمپیو ایران د القاعدې ترهګرۍ ډلې سره په ملګرتیا تورن کړی چې امریکا په خپله په نړۍ کې تر ټولو لویه حکومتي ترهګرۍ چینلونه لري. تیر کال د اسلامی انقلاب د سپاه پاسدارانو د قدس ځواک د قماندان شهید جنرال قاسم سلیمانی چې د عراقی حکومت په رسمي بلنې سره دغه هیوا ته ورغلی وو، د بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د امریکایي ترهګر ځواک لخوا وژنه د امریکا د ترهګر حکومت تر ټولو څرګند او لوی ځانګړنه ده، او په دې وجنه کې لاس لرل یې هم منلی دي. البته د امریکا د ایران په خلاف ترهګریز فعالیتونه د موساد په شمول د نورو جاسوسو ادارو په ملګرتیا سره فعالیتونه چې په اسلامي جمهوریت کې په دفاع او علمي برخو کې د اغیز شیندونکو شخصیتونو له منځه وړل او په شمول د شهید سلیمانی تر وژنې وروسته کابو دوه میاشتې مخکې د ایران اټومي پوهان محسن فخریزاده په یو ترهګر اقدام کې شهیدول چې په شهادت کې یې د صهیونیست رژیم او متحده ایالاتو د رول ډېرې نښې لیدل کېدای شي دوام لري. د داعش په شمول په سیمه کې د ترهګرو ډلو په رامنځته کولو کې د امریکا او د دغې ترهګر رژیم د ځینو متحدانو د څرګند رول په اساس د سپینې ماڼۍ ادعا چې له افراطیت سره مبارزه کوي په داسې حال کې چې ایران له القاعدې سره په ملګرتیا تورنوي چې دا په نړیواله کچه نه ده منل شوې. د جنایتکار او ترهګر حکومت د سیمبل په توګه د امریکا بد مخینه به په نړیواله کچه نوره هم زیاته څرګنده شي.
زدمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیرونی پروګرام د دغه مطلب وختم پام دی ځای کې پای ته رسیدلی. نو حاضر د مو جم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړی اوسئ. د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.